اس روایت ته چې والنټاین کشش وو خود دې کشش پاړه بیلا بیل روایتونه شته ډیر پرې باور دي چې والنټاین په درېم میلادي پیړۍ کې په لرغونی روم کې یو روحاني وو پاپ جلازیوس د 1400 میلادي کال د فبروري 14 د والنټاین په نوم موله خو په روایتونو کې درې والنټاین شته معلومه نه ده چې د کوم یو ورځ منځله یو هغه یو دی چې په درېم میلادي لسیزه کې وشل شوی بل والنټاین د انټرام نشار کشش وو درېم یو لخپلو ملګرو سره په افریقا کې وشل شوی دی د دې دوو وروستیو پړه په تاریخي روایتونو کې لږ معلومات خبر شوی دی مشهور والنټاین هغه دی چې د امپراتور کلاډیوس له فرمانه سرغړونه کړې ده د 200 میلادي کال کې په پټه د ودونو مراسم ترسره کړې دي امپراتور کلاډیوس ویلی وو چې هغه ځوانان چې ودونه یې نه دي کړې هغه ښه جګړه کولای شي نو په پوز کې د ودونو مخه ونیوله خو والنټاین د عشق په نوم پټې نکاح تړلې دا والنټاین مشهور شو اخر امپراتور خبر شو د زنداني کړ د په زندان کې په یو ساتون کې مین شو او دا خبره چې افشا شوه امپراتور دده د سرغوڅولو امر وکړ او وی واشه د سویل کې چې د اعدام په شپه والنټاین خپل معشوقې ته لیک ولیکه او په اخر کې ولیکل ستا والنټاین دغه جمله ترننه د والنټاین د کارتون په پای کې عاشقان یو بل ته لیکي د والنټاین لومړنۍ کیسه شفاهي روایت شوې دي او تر اوسه په نړۍ کې دوه مستند روایتونه شته یو لیک د بریتانیا په کتابتون کې خوندې دی چې دا د رومي والنټاین نه دی د یو فرانسوي دی چې په 15مه پیړۍ کې لیکل دی دی دوک اورلیان نومیږي چې په 1415 کال کې په لندن برج کې زنداني شو او له هغه ځایه خپل معشوقې ته ولیکل زړه مې د مینې له لاسه ترتلو تیری شي د دې لیکلاندې والنټاین لیکل دی تر دې شاوخوا 50 کال وروسته هم یو عاشقانه لیک لیکل شوی دی چې دا تاریخي اثر هم په لندن کې شته د دې لیک په اخره کې عاشق معشوقې ته د والنټاین خطاب کړی دی د انسانانو په مشهورو او مهمو نقلونو کې د عشق کیسې شته کله آدم خان او شیرینو ده کله پتی خان او رابیا ده کله لیلی او مجنون ده یا هم د رومیو او جولیت تقریبا هر ټولنه په یو نه یو ډول د یو عشق په خوانی کیسې لري د انسان د ژوند په تاریخ کې عشق لرغونی ریشه لري دومره پخوانی چې آغاز یې نشي تعیین دی د عمومیت له امله عشق په بیلابیلو ډولونو په ادبیاتو کې یاد شوی دی خو هغه څه چې عشق ډیر شاربلی پرته له شکه چې شعر دی د ازادي راډیوي مجلې په دې ګڼه کې شعر لرو د شعر نقد لرو او کرا سره وي له شعر سره دا مجله رانغاړو
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د تصویرونو له شاعر نور محمد لهو سره شخېتلایم لمړی به یو شعر تری واورو بیا په همدې شعر د دې نظر د سره شریک کړم
دردمنه سپېلې چتلاړې چتلاړې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګ شین رنگ والوت ګلابونو غریبینه خپل ښایست په یو څاس کې باران خرڅ کړ د کړکۍ پر آینه مې ستا په ګوتو د سپرلی لیکلای نوم راته د زخم په څیر درد کا څوم کال شو د ګرجنې آینه ته باران لاس ور وړی نه دی آ درد من آشنا شپیلی چه ستا یادونه سینه کې پنوا او زما جسم کې دینه نسره لمبا شوا چه تلاړې ستا په تک سره دنیا هم شوه بیرحمه یو سین هم تر تا وروسته خپل یو کپ خپلې سینې ته بیا پرېنښود چه تلاړې دیوالونو نه کړکیو سفر وکړ زماله پونه مرغیو سفر وکړ د صحرا نه لکه شرم سور رنگ والوت ترې مینو سرو ریتیو سفر وکړ راشه راشه په پستو پستو پاپیو نورت صادر پسې خیژي د هوسیو دا دې ډېر فصلونه وشول هر ډنډر څخه تصویر د خپل ګل هیر دی راشه راشه چې له سره حافظه د بوټو بیرته را ژوندی شي راسه راسه چه بیتا دا ټول ازمکه زخمی ښکاری.
لو سب دا شر ما ته ډیر خوند راکو دی ولوستونکو په صفت، یعنی د هر بوټي لکه میسا لکه ورانګه شین رنگ والوت، په دې شر کې شین رنگ اور الوزی، سور رنگ الوزی، سور رنگ د وجود دننه سره لمبه کوي کنه. پیکاسو وای رنگونه لکه راتلون کې د احساساتو تغییرات تعقیبوي. د دې شعر تصویرونه تصویري ابهام جوړوي، یعنی لکه څنګه چې ما وویل لوستونکي له ځان سره ممکن وای چې له دیوالونو څنګه کړکۍ سفر کوي. دا استعاري جمله ساده د ژور فراق معنا شیندي. کله چې مو دا شعر لیکل اوسه داس فکر مونږ کاو چې ممکن ځینې لوستونکي د هنري ابهام په ځای فکر وکړي چې مطلب مبهم شوی نه دی رسیدل.
کومه شاعري چې نن سبا په اروپا کې روانه ده، دلته هڅه دا ده چې شعر باید یو څه مبهم وي. له مبهم د مطلب دا ده چې یعنی د یو شعر یا د یوې کرښې نه اصل ځان ته یوه معنا واخیستلی شي.
له اوسه وبخشئ، یعنی پرته له څه شکه چې ابهام د شعر ښکلا زیاتوي، لوستونکي هڅوي چې ځان باندې پوه کړي او په حقیقت کې شاعر په شعر کې خپل وستون کې شریکوي چې د خپل معنا ترې واخلي. هم دې شعر کې زماني ابهام هم شته، مثلا څوک تللی، کله تللی په فزیکی حساب، ممکن څوک حساب کې چې او ممکن په سیمبولیک حساب کې چې دا مرګ دی کنه. نو ابهام شعر ته په دې شک نشته چې ښکلا ورکوي او هر څوک په خپل حساب باندې تعبیرولی شي، خو دا شرط چې په هنري منطق برابر وي. د ابهام په اړه باندې نور لته سوور
یو مثال ورکړم په دې خاطر چې موږ د موتولک در روخانه شي، وایي چې هغه لار خوږه لا هم په کوڅه کې اورېدل کېږي. دا یو جمله ده، ترته معلومه ده چې څوک لار چیرته لار. معمولا دغه شیان موږ نه غواړو په مبهمو جملو کې یا شاعرۍ کې موږ فایل معلوم کړو او د هغه ځای معلوم کړو. دا باید خپله لوستونکی یا اورېدونکی باید تصور وکړي چې څوک و، چېرته لاړه او چېرته ځي. دا مثلا موږ دې جمله کې چې هغه لاړ خو غږ یې لا هم په کوڅه کې اورېدل کېږي. دلته ګوره یو څو داسې معنا ورنه اخلي چې کېدای شي د دغه کس دا غږ د شاعر په غوږ کې پاتې شوی وي، یا بل کس وایي چې کېدای شي یو څوک ده دغه کس چې تللی د هغه د غږ تقلید کوي په کوڅه کې څوک یې اوري. مثلا ځینې بیا کېدای شي روانشناس وایي چې دا کېدای شي چې شاعر په یو ډول ناروغي اخته شوی، د اسکیزفرنی په ناروغي باندې اخته شوی وي. اسکیزفرنی داسې یو ناروغي ده چې یو کس نه ده خو تاسو یې غږ اورئ، یا مثلا یو څوک نشته هغه تاسو تصور کوئ چې هغه شته همدغه اوس تاسو ته وایي دلته پاسه یې حرکت وکړه ته قمانده درکړي یو شی تم دي کې. دا یو ډول ناروغي. یا یو بل هم دا کېدای شي د ډېرې مینې په وجې څوک چې په چاپ څه ډېر غمجن کېږي، یو وخت هغه غږ په لاشوري ډول مثلا دا یې اورېدلی شي. یعنی د دغه یوازې دغه جملې مثلا درې تفسیره راوبېستل.
ځینې کسان په دې ټینګار کوي چې له زړو وسلو به کار نه اخلو په شعر کې، یعنی مثلا مبالغه. مخکې د فراق مسله تاسو په شعر کې یاد شوی، فدان مبالغه به نه کوو. تاسو په دې شعر کې وایئ چې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنگ والوت. دلته د محبوبې له تک سره ټول طبیعت ښکلا بایلي. دا شاعرانه مبالغه ده چې د فراق لپاره کارېدلې. هغه څه چې په کلاسیک شعر کې ډیر بیلګې لرو، خو کله چې همدا مبالغه په نوې بڼه وړاندې شي شعر نوې کوي.
یو خو مثلا موږ د تاسو مطلب ته د لو خو راکنه د کلمات او یا مثلا
نه مبالغه په خپل او بخښه ما مطلب ده چې ځین کسان له دې سره مخالفت کوي چې مبالغه له مبالغه باید لاس واخلو.
یعنی مبالغه خپل یو ادبي صنعت ده. مثلا کومه ګټه ته نو واسو هم مثلا تاسو دغه هندي سب شاعري چې وګورئ د هغې ټول هغه قوت په مبالغه او له مبالغې نه پورته یو شی چې ورته وایي چې هغه هېڅ په منطق کې نه جوړېږي، هغه ته په غلو وایي هغه حالت ده. خو شاعري هندي شاعري د دغې له حده زیاته پورته غلو حالت ښایسته کړې ده. خو دا د وخت په تېرېدو سره چې کله چې ډېر هغه ریالیټیټ هنر تم را مخه کېږي او څه من غواړو چې ژوند د ورځنی پیښو سره هم عیار کو. دلته دغه مبالغې بیا خپل ځای پرېږدي او څه منطقي حالت ته راګرځي. خو زما په شاعرۍ کې دلته چې کومه مبالغه ده دا باید وویل شي چې سران د ستا په تګ باندې ټول طبیعت خفه ده ته لاړې یعنې هر څه خزان شول. دا د یو چا د دید نه یو ژور د ژور خفګان بیان دی او بل په دې خاطر چې موږ د خپل احساسات داسې حسي کو قابل لام شي کو موږ مجبور یو چې دلته له شنه رنګ نه له کمیس نه له دغو اشیاو څخه استفاده وکړو تر څو زموږ لوستونکی دغه زموږ احساسات په داسې ملموسه بڼه مثلا د حس کې نام شي
یعنې مطلب دا ده له هرې وسیلې شاعر او هنرمند باید استفاده وکي خو تکرار وسیله بیرته په تکرار باندې تکرار نه کی او تاسو دا کار نه دی کړی په همدی چتلاړ شعر کې لاهوسه کده یو دوه الفاظ په برخه کې څوک وایي چې بدلی دل غواړي مثلا پهله په شرطیا جمله باندې دی چتلاړ په کلماتو کې تر هر څه فیر ډیر تصویر دی تاسو شعر ټول تصویرونو ډک دی ځکه چې فیل هم زمان رانغاړي او هم اسم یعنی کله چې وایو لاړي یو څوک مو سترګو ته دریږي چې دا یو اسم دی او زمانه مو مخ کې دریږي چې تللې نو که همدا فعل مخ کې راشي اولی کې لاړي چې ته لاړي دا تکرار سم دی او کنه
یو څه ورل چې مونږه یو هغه ته وایي یو څه استلال رو چې زماني خط ورته وایي زمانی خط بس شاید چې وای یو مثلا سهار او بیا غرمه سو بیا ماخام سو شپه سو بیا سهار یا هغه ماشوم و بیا ځوان سو بیا بودا سو لاړ دغه خط نه ده چې دا منظم راځي دا ټیمونه دا باید مونږ ګډوډ کړو. زه یو مثال به ورکړم دا پته زما د ماشومتوب په کوڅو کې ستا د قدمونو آواز مثلا اورېدل کېږي مونږ ډېر شاته لاړو تا د مثلا زما د ماشومتوب په کوچو کې ستا د قدمونو آواز اورېدل کېږي نو زر کاله وروسته به هم ته په داستانونو او کیسو کې به یادېږي کورته وروسته او نن هم زه یو ځای کې ناست یم او ستا په یاد ژاړم. وایي مونږ لاړو څو د ماشومتوب دورو ته لاړو بیا بېرته لاړو آیندې ته لاړو بیا بېرته راغلو دغه وخت اغوس چې موږ چیرته یو دغه هغه زماني کوم خط چې هغه مونږ ګډوډ کړو ځینې وخت داسې کېږي چې معشوقه تللې په تېره زمانه کې ده مونږ ورسره په یو ځای کې په حال زمانه کې ورسره خبرې کوو ځینې وخت په راتلونکي
د زمان خطي زمان خبره ستاسو ډېره دقیقه ده. هنر اصلا خطی زمان تر ډېره پورې نه تعقیبوي لیکن په مجموع کې بیرته یو زمان لري خپل زمان لري شعر هم کیسه هم. دلته زما مطلب دا و یعنی چې په شرط باندې تاسو شروع کوي دا جمله چې ته لاړې خو که چېرته همدغه چې ته لاړې داسې کوي چې لا د چی ترې ایسته کوي چې وروسته پسې راولي. البته دا خبره ما ځکه درته کوله چې که څوک نقد کوي د کلماتو په برخه کې نقد ډېر اسانه دی ځکه کلمات د کوم کلمات چې تاسو استعمال کړي دي دا زما هم دي ستاسو هم دي د بلم دي د بلم دي د بلم دي نو هر څوک خبر پکې په اسانه کولای شي کنه لیکن که څوک به کلمه تصویري کولای شي نو لا تصویري نشي زما مطلب دا
یو شاید چې مونږ ځینې وخت دلته د موسیقۍ او د وزن تر اغلان دي هم یو تر محدودیتونو لاندې هم
د کلماتو په برخه کې د همدې شعر په یو بل بند کې ستا په تک سره دنیا هم شو بے رحمه دلته بے رحمي حکم دی ساس په ټول شعر کې تصویرونه دي تصویر حکم نه وي کنه که څه هم روسته شایسته تصویر راغلی دی چې یو سیند هم تر تا وروسته خپل یو کپ خپل سینې ته بیا پرې نه شوت په دې بیرحمه کلمې کې تاسو ته څه رحم ښکار شوی و چې بیرحمه کلمه
خو دا خو مطلب پر دې کې ده چې دا شعر تر دې راهده پورې په استعارو سمبولونو باندې ولاړ ده. دلته سیند دلته کپ دا هغه اشیا یا کلمات نه دي چې موږ په ظاهر ګورو مثلا کلم سیما که هغه د مرغۍ مثال چې ورک یا مثلا موږ وایو چې کله چې زه وایم زه غمجن یم کنه اول یو مثال راوړم بیا وروسته په دې راو کسو یو جمله ته مثلا یو تصویر ته وایي زه غمجن یم او که زه په دا په شاعري کې راولم زه غمجن یم نو دا خو نورماله وینا سوله که موږ دا غواړو هنري کړو کیدای شي داسې یو تصویر ورته جوړ کړو د دې لپاره موږ سنګولونه وکاروو د دې لپاره استعارې راولو او داسې ظریفه ترکیبونه داسې کولی شو چې ووایي چې کوڅې مثلا کوڅې د غبار په غېږ کې خوب وړي دي او ستړي څراغونه خپل ژېړ باڼه د شپې په لمنې پورې سولوي یا موخي ګورې دلته غبار غبار د غم او خاموشي په معنا راغلی ده که نه دلته مثلا کیدای شي د غم غبار د غم یو سمبول یې وګڼو دلته غبار مثلا نه ده ویل چې ولې تاسو په زور دلته بیا راته غبار راوسته غبار په داسې حالت کې چې پاس مثلا تصویرونه بل ډول دي او دا غبار بل ډول راغلی موږ مطلب داره دلته دغه د غمجنوالي کوم درد چې ده دا په د استعارو او غیر مستقیمه توګه د تشبیهاتو د لارو د سمبولونو د لارې نه موږ خلکو ته وړاندې کړو ځکه چې هنر مستقیمه وینا نه ده او دا وګورئ مثلا ستړي څراغونه مثلا ته راغله ستړی څراغ کله چې موږ ستړی څراغ وایو معمولا څراغ ته موږ روح ورکه هغې ته مې انساني صفات ورکه نور نه هغه څه دا ستړی څراغ هغه څراغ نه ده چې لګېږي ځکه خو ستړی کېږي که نه ستړیا انساني صفات ده موږ دته ورکه په استعاره کې هم مثلا شامل شول لاړ په استعاره بازار شو دا ستړی څراغ یعنی یو استعاره هم دوته رامنځته شوه او بل ستړی څراغ په حقیقت کې هغه څراغ ده چې رڼا یې نوره تاته شوې ده ورو ورو هغه کوي ژېړ باڼه یعنی دا په خپل یو ترکیب شو موږ قلدان رامنځته کړ ژېړ باڼه هماغه پلوشي دی د څراغ چې لویږي او د تیارو په لمن مثلا مخل دغه ژېړ باڼه په د تیارو په لمن باندې مخل مانا ده چې هغه نه د مرک هغه وروستۍ شېبې دي او نور څراغ ستړی ده نور نه شي کولی وړاندې لاړ شي مانا زه دومره غمجن یم وضعیت مې دومره خراب ده چې نور د ژوند دغه بار وړل راته ستونزمن شوي دي حقیقت کې زموږ مطلب هماغه ده زموږ غمجنوالی زموږ بېچارګي ده خو موږ د دغې ته جملې یا د دغې احساس چې زه غمجن یم غواړم دا مې شاعرانه که هنري مې که د دې کار دپاره ته مجبور یم د تخیل د خروج وسایل چې کوم دي موږ زیات په شاعرۍ کې په ادبیت باندې فشار دغې چې شاعري یعنی خیال یعنی تصویر همدغه ده تصویر فقط دغه د استعارو د تشبیهاتو په مرسته رامنځته کېږي که تاسو زما هره کلمه داسې تعقیب کوي چې دا کلمه ولې دلته راغلې ده یا رنګ ولې درکه مثلا والوت یا ټوله طبیعت ولې خفه شو دغه هر شی هنر موږ چې کله غواړو یو شی هنري کړو نو موږ مجبور یو چې هغه کوم هنري لوښي دي هغه کوم وسایل چې دي هغه خپل احساسات په هغې کې ورګډ کړو ترسو موږ یو هنري تابلو رامنځته کړو مثلا موږ ډېر عمر ویلې دي چې مثلا چې ته لاړې دیوالونو نه کړکۍ وسفر وکړ معنا دا ده چې په نورمال حالت کې وایي چې یعنې کړکۍ وتړل شوې
او نه دا خو ډېره هنري ده خو ما دا ویل چې په همدومره هنري تصویرونو کې کنه کله ناکله یوه نیمه کلمه ممکن ستا په تک سره دنیا هم شوه بېرحمه د دې بېرحمه تصویر
کله چې مینه خپله چې ده مینه د نفرت خپله د بېرحمۍ یعنې یو هغې ده چې رامنځته کېږي د نفرت په وجه ډېر شیان رامنځته کېږي چې یو پکې همدغه بېرحمي ده بېرحمي خپله یو شی ده چې د هغه نه نور مثلا داسې پېښه رامنځته کېږي چې بشر نور هم لکه دا اوسنی زموږ موجوده تاریخ چې په کوم حالت کې روان ده یو علت یې همدغه ده مینه ده چې هر څه رامنځته کوي مینه ده دلته نو معشوقه له هغه قالب نه وځي د یو فردیت نه راوځي معشوقه دلته د سولې په سمبول باندې بدلېږي دلته تصویر ګډېږي مثلا زما په شاعرۍ کې زیات وخت فوکس یو فرد نه وي کله کله زه منور خواته مثلا زه خفه یم زړه مې تنګ ده زه یو زما یو شعر کې ویلي چې زړه مې تنګ ده بیا زه په کاڼو باندې غږ کوم زه دغه غمبونه چې ګزارونه راباندې کېږي د سیند په منځ کې پروت مثلا پروت کاڼیه همداسې نه ده د هغې زه پوښتنه کوم ولې ما د هغه نه پوښتنه کړې ګورې یو شه راتېلو چې دا ته هلته هغه موضوع شروع کړې بیا دلته راغلی د سیند په منځ کې پراته کاڼي باندې دغه کړی، نو هغې نه دې بیا پوښتنه مشوره غوښتله، همدردي دې ورسره کړی، ډاکټر سره دې خواله کړي، آیا زما استاد درد یو نه ده؟ دا ځکه چې زه هم ګزارونه خورم او هغه کاڼی چې د سیند په منځ کې پروت هره شېبه د اوبو سپې پې باندې لګېږي او هغه سپه لکه دوړه غوندې پاش پاش الوزي، دغه فشار دغه درد دې سپې په دې کاڼي په دا مخ لګېږي. دا کاڼی دلته تر ګزار لاندې پروت ده، اما مجبوریت جبر ته زمان دی ده چې دی باید کاڼی پاتې شي، د ده نصیب کاڼی والا ده، د همدلته پروت ده او دی به مخامي. دلته زما او د ده سرنوشت سره یو څه بخلیک او بخت مو سره یو څه، زه هغه ډول ګزار کړم دی په دغه ډول. زه مجبور یم چې د خپل احساس د بیان دپاره چې هغه حسي کم قابل د لامس چې اورېدونکی ښه پرې پوه شي، مجبور یم چې هغه ژوندی و تصویرونه ته لکه سیند ته کاڼی ده دې ته راګرځم او ورته یم چې دا کله چې تاسو د سیند په منځ کې یو کاڼی ګورئ، هغه کاڼی مجبوره ګورئ، هغه کاڼی چې وي هغه د څپو هغه لومړني فشار لاندې پراته دي، هغوی باندې دا څپه چې کله لګېږي ډېر ستر غږ کوي او داسې زړه بوږنوونکی تراس پورته کوي. دا دغه غږونه چې دي مستقیما لوستونکی یا د شعر اورېدونکی له موږ سره زموږ په احساساتو کې شریکېږي او دغه سهارت ژوندی لامس کوي. دلته هم زمانه چې بېرحمه کېږي، یعنی دومره حالات راځي چې خو وخت ته ځې د ستا تک خپله یوه بېرحمي وکړه.
مننه لو صاحب، د همدې شعر چې ته لاړې شای یو بل کمل دا وي چې زموږ د یو شمېر آزادو شعرونو په رنګ، یعنی یوازې تصویرونه نه دي چې سره یو په بل پسې راخلی دي، انجام لري. په بوټو پیل شوی شعر بیرته په دې ډول د بوټو په تصویر ختمیږي چې راشه راشه چې له سره حافظه د بوټو بیرته راژوندی شي. مننه الله صاحب، بیا به هم یو شعر سره واورو، بیا به خبرې باندې وکړو. الله صاحب،
د پیروتو پایزیب. کاش کې یو ورځ د پتنګیو تازه کوتو، یو ناڅاپه لکه ستا تنګ خندا سما د کور ځنځیر په کلاس کلاس وسرنګي کې. یو شپه مې تر خله پکې د مرست څراغ شیشې نه ستا د مخ شیرینې وړانګې وشیندل شي، او زموږ د کور پیروتې دې په خو پورې پایزیب شي. د تشنه بوټي ارمان خو ور پوره کا، د غزوان انځورګر غواړي ستا په تاندو قدمونو سرا او سپین تنکی ګلونه نقاشی کړي. کاش کې راشه په باغچه کې مې د صبر وچه شوې ونه ښکل کړي چې تږې پخې بیرته د اوبو غوندې تازه شي. توتکۍ اوبه ویلې، ته چې چېرته یوه څیز ته شونډې واروړې، د مچکې خواږه ځای باندې دې سور ګلاب غوړېږي. زه پوهېږم ته به کله هم رانه شې، نه به هم ستا په راتلو زما لمن کې ګلان شنه شي. زه پوهېږم ټول خوبونه د اوبو په مخ لیکلي پاتې کېږي. زما بخت لکه د اوښکو توده مالګه پرې دا ستا نازکه پلونه زخمي کېږي. زما ژوند هم څه به وایم، د غاټول او د ګلۍ د ژوند کیسه ده. زما ژوند هم د غاټول او د ګلۍ د ژوند کیسه ده.
د ښه شاعر یوه ځانګړتیا دا ده چې خپله ژبه پیدا کړي. خپله ژبه هغه وخت پیدا کیږي چې ځینې الفاظ څوک سره څنګ په څنګ کیږي او نوې معنا ترې واخلي، لکه د همدې شعر عنوان د پیروتو پایزیب. د دې شعر په پیل کې د دروازې د وره د زنجیر شرنګۍ له خندا سره تشبیه شوی، نوې تشبیهات هم شعر نوی کوي. لوسه د تشبیه په برخه کې په لنډو لته تصویر
تشبیه، او لکه څنګه چې هم وخت مورته اشاره وکړه، د شعر تر ټولو هغه یو ښه صنعت چې زما ډېر خوښېږي او نن سبا دا په د اروپایي شعر کې هم ډېر ټینګار او تاکید په همدې وي چې شعر زیات باید د استعارې او د تشبيه په مرسته باندې باید تاسو شي او تشبيه هم باید یو څه نوي وي. تاسو مو باید کوشش وکړو چې کوز بیا هم مونږ دا په خوانته راته تیرو شاعرانو په څیر که بیا هم مثلا وایو چې مخته د ګل په څیر ده یا د ګلاب په څیر ده، دا تشبيه نور د ګل کاملا زړه شوې ده یعنی خلکو ته د سم خوند نه ورکوي. نو هڅه باید دا وي چې په تشبیهاتو کې هم موږ باید کوشش وکړو یو داسې یو تشبیه رامنځته کړو چې خلکو ته د عقل که نوي باید یو څه داسې په یو نوي انداز ښکاره شي چې هغوی زموږ د شاعرۍ څخه خوند واخلي. یعنی که اوس هم موږ بیا لګیا یو هغه ویل شوي شیان او هغه تشبیهات چې په زرګونو ځله مثلا ویل شوي کارول شوي هغه بیا کاروو، یعنی دا
طبیعي خبره. یعنی زاړه شیان که یادوو هم په نوې بڼه باید یاد شي. یعنی مثلا رڼا څراغ ته هر څوک ښکاري، کمال دا دی چې شاعر مړ څراغ ته د بل د لیدو ارمان وکړي، یعنی لکه په دې شعر کې چې او له څراغه د وړانګو تمه ونه کړي، د معشوقې د مخ وړانګې یاد کړي، لکه تاسو چې دلته په شعر کې یاد کړی دی. د تشبیه تر څنګ تضاد هم په شعر کې کمال دی. تضاد ستاسو په شعرونو کې ډېر څرک وهي، خپله ورځی که تضاد راځي لهوسه
ونه دغه تضاد هم مثلا پارادوکس، تضاد، تناقضات په بېلابېلو ډولو نومونه یادېږي. دا هم یو صنعت ده ډېر ښکلی او نن سبا په نویو شعرونو کې دا یو ضرورت غوندې ده او باید هم وشي. ځینې دا تضادونه په څو ډوله باندې دي. یو مثلا داسې ده چې مثلا ما ویلي چې ستا د تورو زلفو، یعنې په شپو کې، یعنی سپین د ستاد تورو زلفو سپین رڼا ته ناست یم، سبق لولم، لیک لیکم، کنه مثلا داسې یو شی پوره زلفې تورې دي او سپین رڼا د زلفو تور له سپین سره یو تناقض کوي، یعنی ضدیت کنه یو ته بل سره. خو دا د هنر ښهوالی په همدې کې ده چې موږ نه وشي دلته سپین رڼا هغه زلفې چې تورې دي او سپین رڼا هغه کومه ځلا چې پکې ده، هغه کومه رڼا چې پکې ده، یو خدا ظاهري معنا دا ده. بل وخت ځین وخت تور شیان سپینې رڼاوي، دا په خپله هم د کله کله ځي موضوع ته چې سمبولیکو اړخونو ته ځي. یا مثلا موږ په روان هغه کې وایي زه روان یم، زه روان یم په لاره خو پښې مې شاته روانې دي، دا هم یو تناقض ده. زه روان یم په هغې خوا، پښې مې دې خوا ځي یا زړه مې په هغه خوا ته ځي. یا مثلا ځینې وخت موږ همیشه په نورمال حالت کې اوبه مثلا معمولا ښکته خواته بهیږي، که دا موږ په شاعرۍ کې پورته خواته اوبه او که نه، دا یو ضد حالت ده. یعنی هنر موږ نه دغسې یو شی غواړي.
یعنی تضاد یو ډېر مهم شی ده په نوي معاصر شعر کې او حتی په پخواني شعر کې هم ډېر مهم دی. ژبه ورسره پراخیږي، تصویر پراخی، ژبه پراخی، کنه یعنی ډیر کمالونه لري. یو بل شی تکرار د پیروتو پایزی په شعر کې لاهوسه د عنوان تکرار یو برخه کې عنوان تکرار شوی دی، کنه چې کاش کې د مخ وړانګې وشیندل شي او د کور د پریوتي په پښو کې پایزیب شي. یعنی کله ناکله یو ناشنا شی په شعر کې ځینې شاعران یادوي چې ابهام یې د منلو نه وي. دلته هر څه عادي منطق نه لري خو شعري منطق لري. په دې برخه کې کله وضاحت راکړي چې شعري منطق ته کله توجه پکار ده. مثلا مخکې تاسو یو مثال راکو چې څوک مخ ته روان دی خو پښې شاته روانې دي، دا په عادي منطق برابر نه ده دا تصویر، خو په شعري منطق برابر ده چې د ټول شعر په چوکاټ کې چې د چا پښې نه ځي چیرته نو پښې شاته روان وي، که دی جسمن هم مخ ته روان وي، که شعري منطق یو څه واضح کړي لاوس.
یو شی بل ده د مخکنۍ په هکله. مثلا ما یو تابلو ولیدلم، یو نقاشي ده، هغه یو کس ته روان ده، ژمی ده، واورې دي، خو دی چې روان ده باید دا پلونه ده د واورو پر مخ کاري روان ده داسې په خپله، خو کله چې ورنږدې چې ګوري دی مخامخ روان ده، دا خاپونه چې دي ده د پښو څوکې شا خواته دي، ته فکر کوي دی مخامخ روان ده خو دی ده شا ده، دی ده تګ هسې ده مطلب باندې مې پوه شو. د بوټو سوکې دې خواته دي، د شا خواته دي او د شا ده روان ده مخامخ، خو د بوټو سوکې مخه مثلا زما خواته ده، اصلا دای باید دمو خواته راشی زکر دی بوتون دی خواته دی خطو که پون دی شاعت دی خودی دی شاعت خواته دی تا پخپلا یا پنقاشی که مثلا پا ترسیمی هنر که هم مثلا در شاعت آقا که گی خود دلتا پا اوراق رو دی شاعرانه منطق باقلا شاعرانه منطق زین وقت یعنی پخوا پا دی بانی دیر تنگار که دی چی باید دیو چه منطق پا که موجودی مانا دار کتاسو وای یا چه داسی شوندی دی سری دی لکا شوندی دی داسی دی لکا دا غاتول یا دی دی گل خود که یو منطق داو چه دی شوندو پوستوالای نروالای او سور رنگ دا دغه گل سرا دیر ورطوالای لری او بل ریده یو گل دی چه په تماس سره دی وږیږي که تاسو داسې نه چې هغه کیښ کاږی یا هغه کوي ماس چې لاس په تماس کې دی رالویږي دومره نازک او حساس ده او د ماشوخې شونډې هم کېدی چې هم دومره نازک وي یعنی چې د ګوتې په تماس سره هلته د تاسو د ګوتو هغه فشار خواب هلته تاسو ووینئ احساس یې کوي که نه ده دلته یو هغه پیدا شو خو ځینو وخت داسې کېږي چې موږ یو شی راخلو چې هغه هېڅ ډول له یو بل سره نامرتبطه شیان موږ یو بل سره یو ځای کوو لکه مثلا د اور اوبه مثلا موږ وایو چې دغه شیبه د اور په مخ واله دا دې ته منطق نشو جوړولی خو که ښه پکې په هنري نظر دې ته دقیق سو او پکې ننوځو موږ دې کې خپل مفهوم اخیستلی سو ځینې وخت موږ ته نوایوالی په کار ده موږ ته نوې استعارې په کار دي سمبولونه په کار دي
وبخښئ د شعري منطق په برخه کوم فکر کړی نوی شعر یا مثلا د آزاد شعر چې څوک لیکي دا ټوله یو پارچه ده یو وجود لري په دې وجود کې په خپل منطق پیدا کوي و برخه چې په کایوه جمله لوي شعر ستاسو لوي شعر کایوه جمله سره واخلم او چاته ول ولم ممکن هغه وایي چې دا خبرې دي ګډ وډې دي لیکن کې په ټول شعر کې څوک ول ولې هلته په خپل ځای کې منطق پیدا کوي دا هنري منطق هم داسې نه ده
یو خو دا ته اوس کړه نن په مجموع کې داسې پخوا داسې یو تاسې هغه وړاندې کېدی چې آزاد شعر یو عمومي یو کل یو تصویر لري دا نور تصویرونه چې هغه فرعي تصویرونه د دې دپاره راځي چې هغه مرکزي موضوع غښتلې پیاوړې روښانه شي د هایلایټ چې یو سړی خو وګوري مثلا که زه وایم چې زه د نن هوا هغه ده باراني ده د دې لپاره مونږ کولای چې یو سمفونی جوړ کړو مثلا د څنګه د پاړو غږ کې یو سانګ د ماتې تو غږ د یو شدید باران طوفان بور بادونه پاړې خوځي دا 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 دغه نور تصویرونه مونږ ذکر راوړو چې دا زموږ اصلي تصویر سره مرسته وکړي دا نور هم د پراخ کې او ښایسته کې خو په نننه دا ضرور ده په پای کې دا یو تصویر یو معنا باید وړاندې شي چې باندې ولرته کې ګډوډ نشي ډېرو تصویرونو په منځ کې لار تېره کړې شي او په پای کې پوه نه شي نو بالاخره دا شاعر څه غواړي چې کوم تصویرونه یې غورځولي شا په شا په پای کې دا څه غواړي نه موږ ځینې وخت هڅه داسې هم کولای شو چې د ابهام دپاره یو ناڅاپه موږ یو پوښتنه طرحه کوو جواب یې هم نه لیکو همداسې ځو که نه هغه لار وخوځېد دا څومره همدلته پرېږدو خو دا جملې ته که تاسو ظاهراً وګورئ دا بې رابطه بې ارتباطه دلته ښکاري خو ښه چې په کې ځیر شي دا بېرته غیر مستقیم د ټولو موغو سره باید دا یو ارتباط باید ولري یا مثلا یو شعر ده شعر نه خو داسې یو تصویر همدا اوس ذهن ته راغی وایي شمال لګېږي خو د چنار پاڼې نه رپېږي یو څوک ستاسې د باد ورغوی ولټوي دلته موږ یو پوښتنه هم ورته طرحه کړل موږ خو معمولا اورېدلي دي چې کله شمال لګېږي شمال دلته یو سمبول شو دا وخته او چنار هم دلته په یوه استعاره کې راغی موږ معمولا اورېدلي کله چې باد وي پاڼې راپېږي چنار یا د ونو خو دلته وایي باد شته خو پاڼې نه راپېږي د چنار دا څه کیسه ده
دلته دا خبره خو صحیح ده دا خو په دغه ځای کې ده لیکن هغه د شعر عمومي کل جوړښت سره یو وي مثلا فکر نه کوي چې داسې نشته کېدای چې ته د یو خپګان تصویر وړاندې کوي په مجموع کې یو ځای کې نه کېدې شته چې په دې کې د خوشحالي تصویرونه راشي نورم راشي نورم راشي خو دغه دغه ټول تصویرونه په اخیره کې بیا یو شی وي په اخیره کې باید
ډېر ښه نه تا خو هغه مثلا ما مخکې هم وویل چې زه غواړم یو تصویر ته وړاندې کوم زه غمجن یم یعنی زه یوازې یم زه تنها یم زه مثلا پردیس یم زه دا یم دا یو په دې کې یو احساس ده چې زه وړاندې کوم نو کوم نور تصویرونه چې راځي هلته که هغه ناشنا تصویرونه هر څه یې په حقیقت هغه تصویرونو رول دا ده چې زما دغه اصلي خبره چې زه غمجن یم دا راسره تقویه کړي نورم خایسته کی د سینې چې مثلا مو په خوانه ځینو غزلونو کې ګورو یو غزل د چې په پیل کې وایي چې د یو شاعر وو خو زمانه یې د مې مشکل دا اوسه ځکه چې شیخ خان سمې ځو ده نه لري کې شاعر یو ځای کې وایي چې ژړې ما شو په پسې چې تل لې دا چې دا چې بیا په بل پیل کې دا یو وسال تر سي د لای د لاوې ته خان دي کنه دا په بل بیت کې زی تصوف ته زی او بل شی کې بیا په اخر کې سیاست تر زی پیو رهبر باندې هم درځي کې یو شی کې یو دي کې یعنی د سی یو خاص یو واحد تصویر نه وړاندې کوي دا کوه دا مطلب آزاد شعر هم په دې محکوم دي چې واحد مفهوم یا یو طرح یو شی په تاخه کې دا کې چې مطلب مې راځوالې ده
او نه واسه ده
دا یو تصویر کې چې زلارسم بیا به دا موضوع نه یې رسېږي
د بیرته هم د شعر تر شو ده پیروته پایزیب شعر ته مثلا د دې شعر په دې پایل کې کاش کې راشه په باغچه کې مې د صبر و چشوي ونه شکول کړي چې تجب شي بیرته د وبو غونډه تازه شي لکه څنګه چې تاسو ولوس کنه دلته په اوله برخه کې د هنري منطقه پورې دا خبر کوم دلته په دې اوله برخه کې عادي هنري خبرې دي خو د شعر د دې برخه کمال دا دی چې وبو پکې تازه کیږي ریشانه تازه کیږي لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړه یعنی سرچپه قصه باید وي خو پانی ونه خوځي دلته مام دسه له اوسه ستاسو تصویرونه دا سن دي لکه د هغه رسام رسم چې بورس تیری ظاهرا ورته ګوري چې دا بے نظم تیر شوی دی خو په همدې بے نظمی کې یو نظم پکې وی یعنی دا هم امغه یو والی هم داسې احساس نه کوي یعنی که په نقادانه سترګو خپل شعر ته وګوري
بالکل بالکل بس خپل اوس په نقاشي کې هم مثلا ځینې وخت رنگونه دي چې یو سبک دا یو پخوانی همزورګر و په هلند یو هلنډی ده وانګو په نامې کې هغه کس څه کول هغه رنګ داسې نه کول چې مثلا دغه نارنجي رنګ په کار وکنه نارنجي رنګ ترکیب د ژیړ او سور ده بنفش رنګ هم همدغسې د آبي یا شین رنګ به سره سره یوځای کېږي هغه اوسنی نقاش چې ده دا دواړه ترکیبه یو نارنجي رنګ جوړوي بیا په فې مخ باندې کاري اغه ژیر رنگ براخسته د سره رنگ څنګه ټکی خوده رنگونه څنګه څنګه خودل مونته مکسوال نه یو ځای کول نه مې دې نه وستا څو کوڅه تاسو سترګې زاوره ولې د سې کټ ورخ کارې د داخل شي رنگونه بل څه کې خودل خو کله چې تاسو بلر شوي د رنگونو بخپل خو ځانونه ترکیب اور تاسو ته اغه رنگ لری نه غره رنگونه به تا مغه شي چې دا غوړو
دا تاسو دې شو مثال راکو الله سب په امده مثال کې تاسو په باور د سیم ده چې یو شعر یو هنري شعر چې څوک لولي باید یو څه ځان هم پوي کې چې دغه رنگ او دغه رنگ کبي سره یو ځای وي دغه مفهوم لري دغه به خو نور هم ورزيات کې
بالکل خو اوس ګور نور هنرونه دي دا نه ساده حرکت حرکت په مرسته به یو تخیل یو خیال وړاندې کوي هر نسا حقیقت کې یو تصویر وړاندې کوي د حرکتو په مرسته دی یو نسا په مفهوم پوهېدل هغه ته یو د نسا یو سواد هم غواړي ځکه د حرکتو په پیژنې وروسته کولای شي د هغه د نسا البته هغه نسا غواړي چې د سمې مسلې راغتي نه هغه نسا وي چې مثلا راغی هم دغه رقم موسیقي ده مثلا اوازونه دي مثلا یو تندرغړی یا یو خوستاد اوازونه یو ځایکی مکسای چاندې کمپوز چې ورته وي اوازونه چې نه په طبیعت کې نه طبیعت نه نو ځکه موسیقي د زیاتره د دفاع کوي چې موسیقي حلال ذکر چې موسیقي له غوونو جوړ شوی د غوونو چې په طبیعت کې طبیعت کې څنګه پیدا شوی د خدای کار دی ته خبره زی خدای تمام کېږي یعنی که څوک موسیقي جوړی نو د غوونو به غوونو کې انتخاب کوي کوم خرکت کوم غوږو خلګېږي کوم دا انتخاب شاعر هم دا کار کوي مثلا په نقاشي کې د رنګونو انتخاب ده اوس که ما مثلا مخکې ویډیو که تاسو همیشه آسمان په دغه ډول یعنی آسمان شین نو کېدی شي دغه آسمان په بنفش رنګ کړو یا زرغون کړو یا یو بل ډول کړو یعنی یو تنوع به هم په کې راوستي که چېرې همدغه آسمان په همدې آبي رنګ بېرته وښکاره ولوستونکي دپاره معنا نه لري یا په شاعري کې هم کلمات دي کلمات همدغه کلمات چې په زرګونو ځله د نورو شیانو لخوا په عین موقعیت په عین اندازه یعنی په هغه یو شیندل شوي دي او راټول شوي بیا شیندل شوي حتی داسې دي چې بېخي نو لوستونکی اورېدونکی چې هغه اورېدونکی چې ډېره شعرونه لولي هغه د لرې نه پوهېږي چې ولا دا کلمه و د دغسې دپاره
له ښاغلي لاهو څخه مننه په نوي شعر کې نور مهم ټکي هم شته چې له لاهو صاحب سره به د ازادي راډیو مجلې په بله ګڼه کې پرې وشخېشم له همدې مرکې سره د دې اونۍ راډیو مجله رانغاړم زه احمد شیبر اجازه اخلم شدی وي
چلو نا حقیقت لیدا چاچے راستے کڑے دا دے پرز دل دا دنیا تے چلو نا حقیقت لیدا چاچے راستے کڑے دا دے پرز دل دا اگر دشت دنیا دا چه تیرے گنا بدے خب کن مکوی خطائرہ پکڑے دا دنیا دے بات پشانے دا سے تیرے گنا نادا نالم تا گورا چن پوئی گنا چرتا فلک دا ستاوی گنا لوشه وڑ کرونا وار لوی گنا دنیا تے بات پشانے دا ستیرے گنا نادا نالم تا گورا چین پوئے گنا دنیا دے چلو نا حقیقت لیدا چاچے راستے کڑے دا دے پرز دلے دا دنیا دے چرخ و فلک دا ستاوے گنا مشوار کڑونا وار لوئے گنا والخدایتا سابندگان سکوی لاره پرخدتا خلق و نزان بچوی باویل پیدای نکه ارچه تزان شرم وی گنای دیڑکڑه ده شرم دلی دا دنیا
یاد بات پشانے داس تیرے گنا نادا نالم تک اور اچھے نہ پوئے گنا دنیا دے چرخ و فلک داس تاوے گنا اونو شیوار کو